Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفی ولاستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم نن جمعه د غوي لمړی د اپریل 28 پیل په خبرو مکو نن جمعه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو سترې محکمې تیره شپه اعلان وکړ چې نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ ده. تر هغه مخکې د سعودي عربستان محکمې هم اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې سږني اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 28 میلیونو وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له کاتۍ سره یو ګام واټن لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت له طالبانو وغوښتل هغه کسان دي چې د ده په خبره په خپل سر یې بندیان کړي خوشې کړي چې اختر ته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. ښاغلي بنیت پرون په یو ټویټ کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو له زندانو د 2460 کسانو د خوشې کېدو او د 401 نورو بندیانو د بند مودې د کمیدو په اړه د خبرو شوو راپورونو په غبرګون کې وویل د مرتضی بهبودی او متی الله ویسا په څیر نور بندیان د هم خوشې کړي. بهبودی افغان الاصله فرانسوی دی چې د تیر کال د جدې د میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته له سفر وروسته په کابل کې ونیول شو. د طالبانو وسله والو همدارنګه مدني فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د حمل په اتمه په کابل کې په خپل کور کې ونیو. طالبانو د 14 کال په دوبي کې پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو رئیس د ښځو د حقونو څو فعالانې د پوهنتون استادان خبریالان او هنرمندان بندیان کړي دي. یو شمېر دغه کسان له څه مودې بند تېرولو بیرته خوشي شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو رابلل کېدونکې غونډه کې به د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو پر مسلې تمرکز ونه شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوترش په کوربتوب دغې غونډه کې به چې د مې له لومړۍ تر دوهمې په دوها کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي د افغانستان لپاره د ګڼ شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د انتونی ګوتریش مرستیال امینه محمد څو ورځې مخکې ویلي په دې غونډه کې به هغه لومړني ګامونه چې کولای شي موږ بیرته په رسمیت پیژندلو لارې تصیح کړي واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حق پرون په ملګرو ملتو کې خبرونه ته وویل په دې غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې پر موضوع تمرکز نه کیږي او په دې اړه هر ابهام باید لیرې شي. نموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به بحث د موجوده ننګونو په وړاندې د یوې واحد اجماع پر رامنځته کولو څرخي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او په بهر کې فعالیت کوي وایي د طالبانو دغه اقدام چې په کندهار او هلمند کې د تعلیمي مؤسسو فعالیت بند کړی د دې هیواد د وګړو له اساسي حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کمیسیون پرون په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې له دې زیات د ماشومانو او ځوانانو اساسي حقونو سره لوبې نه کوي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کیف ته په سفر کې اوکراینیانو ته په وینا کې ویل د هیواد راتلونکی په ناتو کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه اجازه راکړئ دا روښانه کړم چې د اوکراین حقیقي ځای د یورو اتلانتیک په کورنۍ کې ده. د اوکراین واقعي ځای په ناتو کې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویل د دې وخت رسیدلی چې د هیواد ته په ناتو کې د غړیتوب بلنه ورکړل شي. د ناتو سرمنشي اوکراین ته په لمخ کې یو اعلان شوی سفر پرون د ورځې په لومړیو کې داسې مال کیف ته ورسېد چې د اوکراین په ختیځ کې نښتو ادامه لرله او موسکو په څو سیمو کې پر ملکي تاسیساتو په عمله کې له بې پیلوټ الوتکو کار واخیست. پر اوکراین د روسیې د یرغل شاوخوا 14 میاشتې ووتې او د جرمني د احصایې فدرالي ادارې ویلي له هرو څلورو کسانو چې په جرمني کې اوسي یو یې د کډوالۍ تاریخ لري یا په بل ځای کې زیږېدلی یا د هغو اولادونه دي چې له مخکې جرمني ته راغلي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې وویل د دغو کسانو شمېر 20,000 کسانو ته رسیږي چې دا د جرمني د ټول نفوس 23.3% جوړوي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې په افغانستان باندې واکمن طالبانو باندې سختي نیوکې کړې دي.
دا د اسمو یا بل روشه بیا په یو مبهمه واکمنی کې په ملي اندېښنو تیره شوه. دا پټه واکمنی د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخې مشرتابه لاندې چلیږي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی دی. په همدې ارتباط د اختر په مناسبت د ازادي راډیو په ځانګړو رپورټونو کې اوري چې بېوزلي کورنۍ په اوسني اختر کې څه حال لري. ماشومانو ته د اختری په ورکولو او ځینو نورو مسایلو هم چې له اختر سره ارتباط لري ځانګړي رپورټونه په دغه او نورو پروګرامونو کې اوریدلی شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو همزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. سید قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي د دواړو لخوا د اختر مبارکي هم ومني. مخکې له مخکې رابشو اول مطلب ته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي پر افغانستان واکمني یوې ډلې د اسلام په نوم افغانان برمته کړي او د دې هیواد ملي هویت یې له بحران سره مخ کړی دی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې د کوچني اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې کړي او یو ځل بیا یې پر دې تاکید کړی چې باید د سولې د خبرو هغه پخوانی چوکاټ ته وګرځو چې د ده د واکمنۍ په موده کې وړاندیز شوی و. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام کې چې پرون پنجشنبه خپور کړی ټولو افغانانو او د نړۍ مسلمانانو ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې هېواد د ملي هویت له بحران سره مخامخ کړی دی. ښاغلی غنی وایي یوې ډلې د اسلام د مقدس دین په نوم افغانان برمته کړي او زیاته کړه چې یوه بله روژه هم په یوه مبهمه واکمنۍ کې تېره شوه.
دا د اسموک یا بله روژه بیا په یو مبهمه واکمنۍ کې په ملي اندېښنو تېره شوه. دا پټه واکمني د یو خفیه سازمان لخوا تر پټ مخې مشرتابه لاندې چلیږي. دوی زموږ ګران وطن په شدت سره منطقوي سپکاوي بین المللي انزوا او ملي تشتت خواته روان کړی دی.
که څه هم پخوانی ولسمشر اشرف غنی د خفیه سازمان نوم وانخیست، خو د خپلې واکمنۍ په تېره شوې دوره کې اکثره وختونه د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI ته ګوته نیوله. نوموړي زیاته کړه چې دغه خفیه سازمان په حقیقت کې له ټولو ملي ارزښتونو سره د ضدیت تګلاره غوره کړې ده. د هغه په خبره زموږ ګډ ملي هویت تر حملې لاندې دی او حاکمه ډله تر نورو ډیر زیان پېښوي. د ښاغلي غني په وینا دوی هر هغه څه چې زموږ ګډ افتخارات دي له منځه وړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې هیڅ جابر اقلیت په زور نه دی ګټلی او ولس د غرور جام آخر ورمات کړی دی. نوموړي ظاهرا د طالبانو د سرپرست حکومت جوړښت ته په اشاره وویل چې د انحصار لار تباهي ده او وطن یوازې په ملي او ولسي سوله او عادل نظام جوړېدلی شي. پر طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د نړیوالې ټولنې یو انتقاد همدا دی چې حکومت یې ټول ګډونه نه دی، یعنې د ټولو ولس استازي پکې نشته. اشرف غنی د اختر په مناسبت دې پیغام کې یو ځل بیا د خپلې واکمنۍ په وروستۍ موده کې طالبانو ته له خپله اړخه د سولې د وړاندې شوې طرحې ملاتړ وکړ او وویل چې د یوې باعزته سولې چوکاټ یې وړاندې کړی و او که پر هغه اساسي ملي ډیالوګ شوی او په ګډه د حکومت شکل ټاکل شوی وای د ده په خبره اوس به دغه مشکلات نه و. نوموړي زیاته کړه د سولې طرحه له طالب سره د ملت د سولې طرحه وه، خو نوموړي تور پورې کړ چې پر ځای طالب له جنګسالارانو سره سولې ته کېنول شو، نو ځکه د ده په خبره سوله رانغله او وطن هم ارام نه شو. اشرف غني دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نوموړي په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مرکچي پلاوي ترکیب د هغه وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په ګډې همغږۍ جوړ کړی و. اشرف غني وایي اوس وخت دی چې بیرته هغه پخواني چوکاټ ته ور وګرځو. طالبانو تر اوسه د پخواني ولسمشر اشرف غني د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د خپل نظام په دفاع کې ویلي چې هغه پر اسلامي اصولو ولاړ نظام دی چې د شریعت له مخې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې ځان د طالبانو ضد مهمه وسله واله ډله بولي، هم د کوچني اختر په مناسبت یوه اعلامیه کې د طالبانو چلندونه استبدادي بللي او ویلي دي چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دوی په خبره د بې وزلو او مظلومو خلکو لپاره په یوه زندان بدل شوی دی. د جبهې همدارنګه له نړیوالو غوښتي دي چې له طالبانو سره د تعامل لاس واخلي او هغوی د افغانستان له خلکو سره د خپلو کړو وړو مسؤول وبولي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان اقتصادي ناوړه وضعیت د میلیونونو کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری کړی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره هم خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ وضعیت لا پسې خرابیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کار نیست، روزگار نیست، در خونه هست، سرایال هست، یک شب اگر نون مخوریم، یک شب دیگر صبر خدا کنه گوشنام خواه مکنه.
در کابل اوسیدون که سلطان علی دی چه دی خوراکی موادو لی نشتوالی سر تکوی، دی وازه سلطان علی ندی بلکه دیر نور کسان هم دی جون لی ورت سخت حالات سر مخامخ دی. دی اسرس لیب نری والا کمیته آی سی آر سی وی دی افغانستان اقتصادی وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیزه کرده. دی نری وال سر سلیب دی افغانستان سانگ پرون پی ویتویت که ویل دی کاری فرصتونو نشتوالی دی سبب کیگی چه دی کورنیو د پیرلو ځواک کمزوری شي او خلک د خپلو اړینو اړتیاو لکه د خوراکي موادو په تامین کې پاتې راشي. د کابل اوسیدونکي رابعه چې د سلطان علي په څیر ای آی سی آر سی غږ پر ټویټر خپور کړی هم ورته وضعیت لري.
ناروغان داریم، نه برین داریم، نه خوراکه، نه پوشاکه، هیچ چیز در خانه نداریم.
سلسله بویلی دا خورا مهمه ده چې د تر ټولو ځانګالو خلکو لا زیات ملاتړ وشي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي په افغانستان کې شاوخوا اته ویشت میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان دوه اونۍ مخکې په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې شل میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د سبا لپاره به خواړه له کومه کوي. دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر لا زیات شي. د کندهاري اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ او د خوړو د کمی له امله دوه لوڼې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روان کال به تر اته سوه اویا زره زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر د اپریل په نولسمه په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان په اړه ټولنیز اقتصادي لرلید په چټکۍ د بې وزلۍ د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. هغه ویلي چې د افغانستان له خلکو د نړیوال ملاتړ دوام مهم ده او یو این ډی پی دې ته ژمن ده چې په افغانستان کې پاتې شي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې دغه راز خبرداری ورکړی چې د ښځو پر حقونو لګول شوي محدودیتونه به د افغانستان اقتصادي بحران لا ژور کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د عملیاتو په یوه پیچلي چاپېریال کې چې ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع شوي، د افغانستان لپاره غوښتل شوې مالي بودیجه ختمه شوې ده. اوچا ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان دوه زره درویشتم کال د څلور اشاره شپږ میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې دوه نیم سوه میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم پنځه نیم سلنه ده. اوچا ویلي نړیوالو داسې مهال پر بسپنو لاس نیولی چې افغانستان په پنځه ویشتو کلونو کې د سختې قحطۍ له خطر سره مخ دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ونشو کولی د اختر دسترخوان چمتو او د تیر په شان د خپلو میلمنو په ښو میوه او خوړو سره میلمه پالنه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل سږکال سربیره پر دې چې د اختر دسترخوان رنګینه نه دی، خپلو ماشومانو ته هم د اختر جامې نه دي کړي. په کابل کې د وچې میوې یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې سږکال د خلکو اقتصادي ستونزو د دوی خرڅلاو باندې هم منفي اغېز کړی. په دې اړه سنا کاکړ یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې د یوې بېوزلې ښځې په غږ پیلېږي.
د سږنی اختر نه نور اختر نه بیا خو بد نه و.
د هیمن چې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ده وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي، خو په خبره یې سږکال اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونشو کولی چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي.
په نور اخترو کې به لږ نخود ممیز یو شی نشی په ما اخیسته و سږنی ډېر سخت اختر راباندې راغلی او ډېر سخت مشکلات ن الله دې رحم وکړي.
همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمېر متقاعدین هم وایي چې سږکال یې د ضعیف اقتصاد له امله ونشول کولی چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل ښار اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته یې وویل:
مخکې خو زموږ اخترونه په واقعیت سره به اختر و چې ماشونه هم درلودله او خپل په دسترخوان کې تازه میوې وچې میوې ترکې کلچې او شیرین رنګارنګ شیرینیګانې به مو اخیسته، خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چامش نه ده راکړی، اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې وي.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان رنګینۍ کمې شي. ډیری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچې میوې پلورونکي وایي چې د بېوزلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکي او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکي محمد عیسی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د عوایدو کمېدل د دوی په خرڅلاو منفي اغېزه کړې.
مردم بسیار باید شوق
پخوا به خلک په ډیرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل، آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. څه کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا 250 ګرام اخلي. په همدې توګه نخود چهارمغز هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تېر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
د اختر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک یې خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغاني سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
او بعضې رواجونه هم دا و چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاروله، بیا به هغه به ډله ټول براتله دې کور ته، دې کوره به بیا به دا کور والا به هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به دلته هم ډوډۍ د غرمې خوړل کېدله.
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپل خپلوانو اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود بېرته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تیرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بېوزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډېری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د 2018 کال اگست راهیسې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل. لسګونه زره افغانان له دغه هیواد بهرنیو هیوادونو ته لاړل او اوس په کډوالۍ کې شپې ورځې سبا کوي. په دې اړه باندې به یو ځانګړی رپورټ تاسو ته خپور کړو چې په بهرنۍ وادونو کې نوی میشت افغان کډوال دغه اوسنی اختر څنګه لمانځي. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د اختر ورځې او د هغې لمانځل د خوښۍ او له ملګرو خپلوانو سره د لیدو لپاره یو ښه فرصت دی، خو له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره دغه ورځې توپیر لري. په لویدیځو هیوادونو کې اختر او نور اسلامي مناسبتي ورځې رخصتي نه لري. یو شمېر افغانان چې له خپل هیواد لرې ژوند کوي وایي پخوا به په افغانستان کې د اختر لپاره پراخه تیاری نیوه، خپلو خپلوانو کره به یې تګ راتګ کولو چې دا هر څه اوس نشي کولای. شایسته افضل چې لنګدی یو کال راهیسې له خپل کورنۍ سره کاناډا ته کډواله شوی وای، خپلوان او ملګری ورسره نشته او سکه له کوچنی اختر منځلو ته چمتووالی هم نه دی نیولای. شایسته ازادي رادیو ته وویل:
اوس موږ لپاره اختر نشته، دلته پرته د خدای نور څوک نه لرو. له افغانستان نه هم تر اوسه زنګونه نه دي راغلي. موږ اختر نه دی منځلی، حتی د ډېرې جګرخونې له امله موږ کلچې هم نه دي اخیستي. هغه اختر چې موږ په افغانستان کې درلود، دیګ به مو پوخ کړ، په چکر به لاړو. زموږ اختر وطن کې اختر و، خو اوس اختر نه لرو، څه وکړو؟
ادریس بل هغه افغان ځوان چې وکاله وړاندې استرالیا ته کډوال شوی وای، د اختر په ورځو کې په کار کې بوخت وي. د هغه په خبره کله کله د اختر د مبارکۍ لپاره خپلو عزیزانو ته د ټلیفون کولو وخت هم نه لري.
موږ په کار کې یو، موږ د هغو خلکو له ډلې یو چې په دې ورځو کې هم باید په کار کې ووسو. د اختر لمونځ ته هم وخت نه لرو، که وخت پیدا کړو اختر مو لمانځو، ملګرو کره ځو، یا هغوی راځي یا موږ زنګ وروهو، خو که وخت ونه لرو نه شو کولای.
خو یو شمیر افغانان چې له کلونو راهیسې په بهر کې میشت دي وایي چې تل خپلو ملګرو خپلوانو سره اختر لمانځي. نادر امیری چې لا اتلسو کلونو راهیسې په اتریش کې ژوند کوي وایي، له ډېرو کلونو راهیسې هغه د افغاني دود او دستور د ساتلو لپاره د اختر په څیر ځانګړې ورځې تل لمانځي، او سکاله هم د کوچني اختر په مناسبت له خپلې دندې رخصتي اخیستی. میرمن میری وایي چې د اختر لپاره یې وچه میوه او کلچې اخیستي دي، او د بېلابېلو افغاني خوړو په چمتو کولو سره میلمنو ته انتظار باسي. نوموړي زیاتوي:
ما همیشه عیدو برا
موږ تل خپلو خپلوانو او ملګرو سره اختر، برات او نوروز مانځو. که څه هم په اروپا کې دا ستونزمنه ده، ځکه موږ ټول کار کوو. که د اونۍ په نیمایي کې اختر راشي، نو تل مو هڅه کړې چې رخصتي واخلو او خپلې خوشحالیانې ونمانځو.
حشمت الله صدیقی چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې ژوند کوي، بیا وایي چې د اختر د لمانځه لپاره جومات ته ځي. ښاغلی صدیقی وایي، سره له دې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، خو تر دې دمه یې د افغانانو او مسلمانانو ځانګړي دودونه ساتلي دي.
انجمن اتحادیه کالیفرنیا که تعداد زیادی از افغانان
په کالیفرنیا کې د افغانانو ټولنه په دې برخه کې منظم پروګرامونه لري. د اختر لمانځه ته ځي. سږکال دلته د ټولو افغانانو لپاره ډېر یو ښه اختر دی، او د اختر په دویمه ورځ په جوماتونو او پارکونو کې بیلابیل پروګرامونه کیږي. افغانان تفریحي سیمو ته ځي.
د یادولو وړ ده چې یو شمېر افغان کورنۍ د اختر په مناسبت له خپلو ملګرو سره لویو تفریحي پارکونو ته ځي، او له دې لارې اختر لمانځي. دغه راز یو شمېر یې د اختر په یوه ورځ په هغو ښارونو کې چې افغاني رستورانتونه دي، په همدې رستورانتونو کې راټولېدل غوره بولي. په ځینو اروپایي هېوادونو کې مسلمانو زده کوونکو ته د خپلو ښوونځیو لخوا د اختر د لمانځلو لپاره یو ورځ رخصتي ورکول کېږي. یو لوی شمېر افغانان د اختر په ورځو کې وچه میوه، کیک او کلچې اخلي، او بیلابیل افغاني خواړه تیاروي او د خپلو میلمنو قدر کوي. یو افغان چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د افغاني خوراکي توکو پلورنځی لري وایي چې د اختر په رارسېدو سره د افغانانو لخوا د وچو میوه او کلچو پلور ډېر شوی دی.
و موردل چې په بار کې د اختر په ورځو کې د افغانانو حال بد سوی. د اختر په مناسبت ځانګړو راپورونو په لړ کې اوس ورزو یو جالب رپورټ ته د اختری ورکولو د دود په اړه باندې. په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم ترسره کیږي. اکثرا د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو وړو ماشومانو ته د اختری زی ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي وایي، د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونو ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو او په اړه خاطرو ته کتنه کړې ده. نرګس مومند حسنزه جزئیات لري.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی، په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره لمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي، او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تېره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي:
دوران زاهر خان گرفته که خانه ما بسیار
به زرشان وقتونوز منکور تخپلوان دیر اتلال زمونگ اختره با یو روپی یا یو قران و روست دا داود خان پا وقتونو که مو 15 روپی اختری اخیسته دا کمونستانو پا وقتی مو هم اختری اخیسته شمیری لگ دیر شو دا مجایدینو وقتی مو هم اخیسته و رو رو رویان شو زارو شو در مسیانو چکتنان شو خوز ما شمان تخلق زمر اختره نور کوی یوازی نگدی خپلوانی ممکن ور کری
که فرشته وای لاختری اخستلو او اختری ورکولو خی خاطری لري
یو خجلو خاطره وای ما چې ماته اختری راک دیو لاس نه اختری وخت سره پلار مورسخه بیرته د من هغه اختری بیرته لار ما کوچنیان ته خپل خورانه دا ورکه
د بل خولای توسیدون کې لطیف وای دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومان لپاره دی او ماشومان ته اختری ورکول کیږي
ایدیدان مخصوصا برای اطفال
د اختری ورکول په ځنګړي توګه د کمور ماشومان لپاره دی دا رسم په کلیو کې ډیر وی د اختری ورکول ترڅنګ ځینې نورې سرګرمۍ لکه هګۍ جنګول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی
د یادونه دی چې په افغانستان کې په کوچنۍ یا د روژې اختر او په لوی یا قربانۍ اختر کې د اختری اخیستلو او ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم خلک پالي لکه نکروزې کول ګاونډۍ ته خواږه ویشل کوژدنو ته اختری وروړل د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بېلابېلو ستونزو له امله پیکه شوي دي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت کوم ستونزې لري اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له فريدې سیال څخه اورو
یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د روسیو څرګندونو په اړه مقالې خبرې کړې دي جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته په وینا کې وویل د نشي تضمینولی چې افغانستان ته د امریکا میلیاردونه ډالره بشري مرستې به د طالبانو لاس ته نه لویږي سټارټ اند سټرایپس ورسپانې د ښاغلي سوبکو هغه خبرې راخیستې دي چې ویلي دي تر اوسه یې داسې طالب جنګیالي نه دي لیدلي چې ویږي وي په داسې حال کې چې د نړیوال بانک د راپور له مخې تیر کال 70% کې افغانان د خوراکي توکو په ګډون له ډیرو اساسي موادو بې برخې و په همدې غونډه کې چې ښاغلي سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته معلومات ورکول د استازو د جرګې غړي کویسی موفو ویل چې د امریکا د خزانې له وزارته په میلیاردونه ډالر ایستل کیږي که دا پیسې د هغو هدفونو لپاره چې موږ یې غواړو نه لګیږي ښه ده چې هیواد کې دننه وکارول شي او یا د افغان ښځو او نجونو د دفاع لپاره چې له پرله پسې فشارونو لاندې دي او په افغانستان کې د بشري حقونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي ولګول شي د سټارز اند سټرایپس ورسپانې د راپور له مخې ښاغلي سوبکو ویلي داسې معلومات راټول کړي دي چې ښایي طالبانو په افغانستان کې د پیسو لګولو طریقه بدله کړې ده نوموړي په نړیوال بانک او ملګرو ملتونو هم په دې برخه کې د هغه څه لپاره چې دوی ناسمه څارنه او د ړوندتیا نشتوالی یادیږي نیوکه کړې ده ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې طالبانو ته د نږدې کېدو لپاره د روسیې ستراتیژیک منطق تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده د مقالې له مخې په افغانستان کې د روسیې پره ګټو د پوهېدو لپاره باید د دواړو هیوادونو نقشې او جغرافیوي موقعیت ته ژوره کتنه وشي افغانستان د منځنۍ آسیا په لار کې پروت دی هغه منځنۍ آسیا چې روسیه یې د خپل نفوذ ساحه ګڼي د افغانستان امنیت او په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت چې له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره پر پوله پراته دي د روسیې لپاره چې له هم په منځنۍ آسیا کې د شوروي د دورې د واکمنۍ او ګټو خیال په سر کې لري خورا اهمیت لري دا ډیپلوماټ په لیکنه ښایي له طالبانو سره د روسیې لیوالتیا تر یو حده د لویدیز د فشارونو په وړاندې غبرګون وي، ځکه افغانستان د روسیې او چین د دیوال تر شا پروت دی او په سیمه کې د چین او روسیې تر نفوذ لاندې ساحو لپاره د افغانستان امنیت مهم بلل کیږي. خو مقاله زیاتوي که تاریخ ته وګورو پوځي مداخله به لویه تېروتنه وي او روسیې او چین په دې ښه پوهیږي. ډیپلوماټ دې ته هم اشاره کوي چې ولې طالبان غواړي روسیې ته نږدې شي او لیکي چې طالبان د دې کار لپاره دوه دلایل لري. نومړی دا چې دوی غواړي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، او دوهم دا چې دوی غواړي د یو قوي سیاسي قدرت په توګه غواړي وخی چې د خپل او ګاونډیو امنیت تضمینوي. خو ډیپلوماټ له خپلو پخوانیو توافقاتو څخه د طالبانو ځینو سرغړونو ته اشاره کړې او لیکي چې طالبان ښایي په دې برخه کې د باور وړ شریکان نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.